إن الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه حماة الدين المتين وعلى كل من تابعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور صدق الله العلي العظيم درنو حاضرینو تاسو ته مخکې جیدو علماو کرامو علمی او هر اړخیز خبری وکړې او و ټولو مسلمانانو ته د ټولنې مسؤلیتونه او کم څه چې رښتین او کم څه چې حق او کم څه چې ګټمن دي هغه یې په ګوته کړل. نو زما لپاره به څه نه وي چې څه ووایم، خو بیا هم د مسؤلیت له مخې د قرآن د فضیلت په اړه باندې، یا دا چې نننۍ غونډه د قرآن کریم د حافظانو او قاریانو د دستار فضیلت په مناسبت جوړه سوې ده، په دې ارتباط یوه لنډه وینا وکړم. درنو حاضرینو، د قرآن کریم فضیلت او د قرآن کریم درنش دا دومره زیات دی چې یو انساني فکر د دې توانایي نه لري چې د قرآن کریم ټوله فضیلتونه بیان کړي. د قرآن کریم فضیلت فقط دومره بس دی چې نسبت الله ته کیږي چې قرآن د الله کلام دی. الله عز وجل هغه ذات دی چې دا ټول عالمی نظام یې په خپل قدرت باندې جوړ کړی دی، او په دنیا کې چې کم ځواکونه، قدرتونه، باچهان، واکمنان خلکو لیدلی دي، د الله د قدرت یوه ذره هم نسي جوړېدلی، بلکې دا د دې دنیا لوی او ستر باچهان چې انسانان ورته وایي الله عز وجل یې په غلامانو هم نه مني. نو د یو داسې ذات کلام فقط دومره فضیلت ورته بس دی چې الله ته یې نسبت کیږي چې دا د الله کلام دی، او د انسانانو لپاره دومره افتخار بس دی چې الله مخاطب جوړ کړی دی. د الله جل جلاله شان چې څومره لوړ دی، او د الله جل جلاله پاکوالی او سپیڅلتیا چې د انسان تر فکر لوړه ده، بلکې د الله دومره سپیڅلتیا ده چې د انسان په خیال، وهم، فهم کې راځي تر هغه هم لوړه ده. نو یو داسې لوی ذات چې وایو چا ته خطاب کوي، دا د هغه مخاطب کس لپاره افتخار دی. کنه نو انسان د دې وړتیا نه لري، انسان دومره اهمیت نه لري چې یو داسې عظیم ذات ته خطاب ورته وکړي، مګر دا چې الله جل جلاله د دومره لوی عظمت سره سره بیا هم انسان مخاطب جوړ کړی دی، دا د انسان لپاره غټ افتخار دی. دا چې دا قرآن کریم د الله کتاب دی او د انسانانو لپاره راستولی دی، او دا قرآن کریم چې د انسانانو لپاره رالیږل شوی دی، د بشریت د تاریخ په اوږدو کې یو ډیر ستر انقلاب رامنځته کړی دی. ځکه په هر زمانه کې چې توره تاریکي د انسانانو په منځو کې غوړېدلې وي، الله عز وجل د هغې تاریکۍ د له منځه وړلو لپاره خپل یو استازی لېږلی وي، چې په دې سلسله کې په زرګونو انبیا علیهم السلام راغلی دي. خو دا چې کله قرآن کریم نازل سو، د قرآن کریم په نزول سره قرآن کریم چې الله جل جلاله د انسانانو لپاره رهنمود راولېږي، په ټوله بشریت کې یو داسې انقلاب رامنځته کړي چې ټوله دنیا یې سره وشورول، او په میلیاردونو انسانان یې د جهالت د تورو کندو څخه راویستل، ارڼا او د هدایت لارې ته یې راوهڅول. بله جالبه لا دا ده چې د قرآن کریم هدایت تر قیامته پورې پاته دی. نو دا چې قرآن کریم الله جل جلاله د ټوله بشریت لپاره رهنمود رالېږلی دی، او تر قیامت پورې به د دغه قرآن کریم ارزښت او هدایت تلپاتې وي، دا بله غټه خبره ده د قرآن کریم د فضیلت په اړه. نو انسانان چې الله عز وجل په خپل قدرت سره پیدا کړی دی، نو د انسانانو په طبیعت کې یو بل شی دا هم یشی دی چې طبعا یې ګټه خوښیږي، طبعا یې د هغه شي څخه کرکه کیږي چې د ده لپاره تاوان وي. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د انسانانو د ګټې لپاره قرآن کریم بهترینه ګټه ښودلې ده. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي خیرکم من تعلم القرآن وعلمه، بهتره په تاسو کې، غوره په تاسو کې، ګټمن په تاسو کې هغه څوک دی چې قرآن یې زده کړی وي او نورو ته یې رسولی وي. خیرکم من تعلم القرآن وعلمه، په ځینو روایتو کې د وو پر ځای او راغلی دی خیرکم من تعلم القرآن او علمه. کچیری دا وو لپسینو خیرکم من تعلم القرآن وعلمه، غوره انسان او بهترین انسان هغه دی چې دوه کارونه یې ترسره کړل، قرآن یې زده کړي او نور ته یې ورسوي. او کچیری دا وو پر ځای باندې اوسي، نو بیا که مطلقا چا قرآن زده کړي هم غوره د انسانانو دی، بهترین انسان دی، او که یوازې نور ته ورسوي هم بهترین انسان دی. په هر صورت د قرآن په زده کړه او ورزده کړه کې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم بهتروالی ښودلی دی. دا چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د قرآن زده کوونکي او ورزده کوونکي ته بهترین انسان ویلی دی، دا څه ساده خبره نه ده، دا څه آسانه خبره نه ده. په دې وجه باندې کچیرې په دنیا کې موږ یو مثال ورته ووایو، یو کس ته چې د زمانې یو واکمن، د هغه سیمې یو مشر، د هغه سیمې یو ځواکمن انسان د ده ستاینه وکړي، دی د خوشحالۍ څخه په کالو کې نه ځایېږي. دا چې د ټول بشریت بهترین انسان حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د قرآن زده کوونکي او ورزده کوونکي ته بهترین انسان ویلی دی، دا دومره غټه د خوشحالۍ خبره ده چې بیخي فکر هم نسی کېدلی، یو څوک اداره کولی هم نسی، دومره د بهتری خبره ده. نو دا چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم در ټول بشریت بهترین انسان دی، د دنیا تر ټولو باچهانو، واکمنانو، لوړ پړو انسانانو، غټ لوړ مقام لري، هغه تا ته بهترین انسان ویلی دی، نو بدبختی لا هم سته. هغه بدبختی دا ده چې زموږ په ټولنه کې زیات شمیر خلک د اولاد سره محبت لري او د اولاد د ژوند په برخلیک باندې حیران دي چې څه ورسره وکړي چې نو بیا زما زوی بهترین انسان جوړ سي. نو د دې لپاره ډول ډول کارونه کوي، ځینې کسبونه په ازده کوي او ځینې تجارتونه په ازده کوي او ځینې نورې لارې ورته سنجوي چې د هغې لارې څخه دا د خپل اولاد سره ښه وکړي او بهترین انسان یې جوړ کړي، عزتمن انسان یې جوړ کړي، سهار و ماښام نصیحتونه ورته کوي، دا یې مطلوبې. نو کچیری د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه حدیث مسلمان ورور ته رسیدلی وي او دغه لاره یې ورته ښولی وي چې ای مسلمان وروره، کچیری ته د اولاد سره محبت کول غواړې او که ته غواړې چې هغه پدری او هغه پلرنۍ شفقت پر ده باندې ثابت وساتې، او که ته غواړې چې د دنیا او آخرت ګټې و خپل اولاد ته ور په برخه کې، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم لار ښولې ده. هغه لاره تعقیب که چې د ټوله بشریت بهترین انسان تا ته ښولې ده. نو په دنیا کې د نورو خلکو څخه مشورې مه اخله چې زه د اولاد سره څه وکړم چې بهترین انسان جوړ سي، زه د اولاد سره څه وکړم چې په ټولنه کې باعزته او مالداره شتمن کس جوړ سي، ځکه تر ټولو بشریت بهترین انسان لاره اسانه لاره درته ښولې ده. او ما په دې لاره کې خپل فکر جنګوه چې زه کم کار د اولاد سره وکم، دا تر ټولو ښه بهتره لاره ده. البته یوه خبره ډیره ضروری ده چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي خیرکم من تعلم القرآن وعلمه، د زده کړې درجې سته. علما کرام لیک د قرآن کریم د زده کړې اعلی درجه دا ده چې د قرآن کریم د الفاظو ترڅنګ په مقصد او مفاهیمو باندې هم یو انسان پوس، دا اعلی درجه ده. او ادنا درجه یې دا ده چې یوازې الفاظ ازده کړي کما حقه، لکه څرنګه چې مناسب وي، څرنګه چې شایي، څرنګه چې د قرآن حق دی، په هغه اندازه د قرآن الفاظ زده کړي، دا ادنا مرتبه ده. د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دغه خبره په تایید باندې د سعید بن سلیم رضی الله عنه یو بل حدیث همسته چې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم څخه نقل کی. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمای وای چا که قران زده کی او بیا په دنیا کې یو بل نعمت ولیدی او هغه نعمت زړه ځنی یوړی او په زړه کې دا محسوسه کړه چې دغه کس تر مال وړ دی، دغه کس تر ما بهتر دی، ځکه د یو عظیم نعمت څخه برخوردار دی. د الله جل جلاله نه شکر وکړل او د الله جل جلاله د نعمت سپکواله وکړي، ځکه دته الله ډیر بهترین نعمت قرآن زده کړه ورکړی ده او دی بل نعمت پر دیل وړ بولي. دا د الله عز وجل د نعمت سپکاوی او د الله جل جلاله نه شکر ده. څوک چې د الله عز وجل ناشکری کوي د هغه په اړه باندې الله عز وجل فرمای ولئن شکرتم لازیدنکم، کچیر تاسو د الله جل جلاله د نعمتونو شکر ادا کی د الله عز وجل د نعمت په بدله کې د الله عز وجل شکر گزار بندگان جوړ سي لازیدنکم، الله وای خامخا زده نعمت نور هم در زیات کم. ولئن کفرتم فان عذاب لشدید، کچیری تاسو د الله عز وجل د نعمت ناشکری وکي نو زما عذاب ډیر سخت دی. نو یو خبر استه چې د الله جل جلاله د دې نعمت چې قرآن یې چاته ورزده کړی وي د دې نعمت شکرګزاري دا ده چې د الله عز وجل ټول احکام، هغه احکام، هغه اوامر او هغه نواهی چې په دغه قرآن کې شودل سوی د عملیت لپاره یې غاړه کښیږدي، دا د الله عز وجل د نعمت شکرګزاري ده. بد وختانه زموږ په ټولنه کې زیات وخت حافظان او قاریان صاحبان چې کله د قرآن کریم د تجوید د زده کړې څخه فارغه سي یا د حفظ څخه فارغه سي نو پر همدې خبره باندې اکتفا وکړي چې زه حافظ جوړ سوم، زه قاری صاحب جوړ سوم. نو دغه کس چې پر دغه نقطه باندې کې اکتفا وکړي نو دغه کس د الله عز وجل زیات وخت شکرګزار بنده نسي جوړېدلی، ځکه دا علم او دا عمل د دواړو توانایي د ده سره په دې وجه کموي چې علم ورسره نه وي، معلومات ورسره نه وي. نو که چیرې څوک د الله عز وجل د دغه نعمت شکرګزاري او شکر ادایانه غواړي نو هغه لره پکار ده چې د حفظ تر څنګ د علم و زده کړې ته هم توجه وکړي او د عمل وکولو ته یا د الله عز وجل د اوامرو و عملیت ته هم توجه وکړي. خو په دې کار کې زیات وخت د دوی اولیا یعنی دغه شاګردانو پلار مور ورونه قریبان ټوله په دې کښې ډېر زیات رول لوبولی سي. هغه دا چې د خپل کشر د حفظ د فراغت نه وروسته وهڅوي و دې ته چې زده کړه وکړي او دې ته یې وهڅوي چې نور علوم زده کړي او دې ته یې وهڅوي چې عمل وکړي. د اولاد سره محبت دا نه دی چې یو څوک سهار وختي پر اولاد باندې غږ نه کوي، وایي ستړی دی، پروا نه کوي، جومات دي نن نه کوي، کور دې لمونځ وکړي. دا د اولاد سره بلکې د شفقت پر ځای باندې یو بده کړنه ده، یو بد کردار دی چې دا ادا کړي. مور پلار دې وهڅوي چې نیک عمل ترسره کړي، مور پلار دې وهڅوي چې نور علم حاصل کړي، د دې لپاره چې دی د الله عز وجل شکرګزار بنده جوړ سي او په دې سلسله کې او په دې ډګر کې نور پرمختګ وکړي، الله عز وجل یې نور نعمتونه ورزیات کړي. دا د شکر ادا کولو یوازنۍ لاره ده. زموږ په ټولنه کې زیات وخت د دې تر څنګ چې د حفظ تر فراغته لا رسېدلی نه وي، مخکې له هغه څخه چې کله زوی داخل کړي یوه هفته یا میاشت یا دوې میاشتې وروسته پر یوه اسانه موضوع باندې چې هغه استاز یاده ته سزا ورکړې وي یا د یو بل همسنفي سره شخړه کړې وي نو پلار زوی وباسي، وایي زه خدای دې ګسر به تا قرآن نه زده کړي. په دغه مولوي صاحب، په دغه قاري صاحب باندې که چیرې ستا قرآن زده کېدی بېخي دې نه زده کېږي، راسه کور کښېنه. دا د افسوس خبره ده، دا د دې خبره ده چې یو انسان پر وژاړي پر دې خبره باندې، ځکه هغه ستا او اولاد ته دومره عظیم نعمت وربخشي چې هغه د قرآن زده کړه ده، هغه د قرآن حفظ دی. ته چې هر څومره احسان د هغه استاد سره وکړې بیا هم د هغه استاد حق نه سي ادا کولی. نو که چیرې هغه یوه ډېره ساده کړنه ترسره کړې وي بیا هم هغه مور پلار یې خوابدې. که چیرې یې مور پلار ته په خپل ذهن کې د یو چا سره شاګردېدل په یو دوکان کې دا خوښه سي هم خپل زوی راباسي. او کچیر دا غزوی ډول ډول خبري ورته وکړل پلار د ستر تاثیر لاندې راځي غیر از پرېږده که په قربانو کې یو چا مشوره ورکړل چې درځي مدرسې بل مدرسې به تر ده هم دی دا پرېږدي بیا غته که چا مشوره ورکړل چې په زینه کې نور څه دی وای هم دی منی دا د بدبختی خبره ده ځکه هر کار عزم غواړي هر کار پر الله عز وجل باندې توکل غواړي او هر کار چې یو څوک تر سره کوي هغه لره لازمی خبره ده چې په هغه کړنه کې به ډېرې ستونزې تکلیفونه زحمتونه ګالي رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي ولا حسد الا في اثنين رجل اتاه الله القران فهو يقوم اناء الليل واناء النهار ورجل اتاه الله المال فهو ينفق اناء الليل واناء النهار صدق رسوله النبي الكريم رسول اكرم صلى الله عليه وسلم فرمي واي حسد كولد يوشاسره دا په هیڅ کار کې مناسب نه دی چې څوک د چا سره حسد وکړي چې دای دغه ځانګړتیا او دا فضیلت لري زه ولې نه لرم مګر په دوو شیانو کې حسد کول سته یو دا چې یو چاته الله عز وجل د قران فضیلت ور په برخه کړی وي قران یې ورزده کړی وي د ایثار او ماشام وای او د ګټو څخه ځان برخه من کوي داغه کس چې داغه فضیلت لري دا کس د دې وړ دی چې څوک حسد ورسره وکړي او بل هغه کس چې هغه ته الله عزوجل حلال مال ورکړي وي د ایثار او ماشام د الله په لار کې خیرات وي نفقه کوي صدقه کوي دا داسې کس سره هم حسد کول کیدای شي د دې بغیر بل په هیڅ کې حسد جائز نه دی نو بیا علماء کرام پر دې باندې یو څه خبره کړی ده چې د حسد په اړه باندې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ډیر وعیدونه فرمایلی دي او ډیر سخت منع پر حسد کولو باندې راغلی ده دلته نو بیا څنګه د داسې چا سره حسد کول په کار دي چې هغه قاری وي د قران هغه د قران عملي کوونکی وي د داسې چا سره نو حسد کول ولې جایز دي او د داسې چا سره حسد کول ولې جایز دي چې هغه یو سخي انسان وي علماء کرام دغه حسد د غفتی په معنا باندې اخست یا خو د غفتی په معنا اخست غفتا بیا دې ته ویل کیږي چې یو کس یو مهم فضیلت لري ځانګړتیا لري د پزړ کې دا شی متصور کی چې الله دغه کس ته دا نعمت ورکړی دی د دوه خو دې نعمت مبارک وي الله کاش کې دې ما ته هم راکړی وای دا غفتا ده غفتا کول جایز او حسد بیا دې ته وای چې یو څوک د نعمت څخه برخمن وي دی په زړه کې دا محسوسه کی چې دغه نعمت د نه درلودای ما درلودای نو دلته دغه د حسد لفظ د غفتی په معنا دی او یا دغه حسد علی سبیل الفرض والتقدیر کچیری فرزان حسد جائز وای نو په دغه دوه ځایو کې به جائز وای په هر صورت باندې دا ډیره مهمه خبره ده چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی وای دوه کسان ډیر مهم ترين کسان دي چې دا هغه ځانګړتیاوي او هغه فضیلتونه چې دی ته ورکړل سوي دي هغه یو څوک په زړه کې ملاحظه کی او د دې غشتنه وکي چې کاش کې ما هم دا فضیلت درلودای یو هغه کس دي چې د قران قاری وي یو هغه کس دي چې هغه سخی وي قاری په دې معنا سره چې د خپل عمل کوونکی وي او د ګټو څخه د قران کریم استفاده کوونکی وي او سخی انسان هغه څوک چ الله عز وجل حلال مال ورکړی وی دی اد الله په لار کې خیرات وی نو دا چې اړوند نور هم زیات حدیثونه سته چې یو حدیث لا وایم نو به بس کوم رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د قران د فضیلت په اړه باندې بل حدیث دا فرمایلی دی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمای او مثل المؤمن الذي يقرا القران مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها حلو رسول اكرم صلى الله عليه وسلم فرمي واي هغه مؤمن مسلمان چې قران وای په زړه کې ایمان هم وي د ایمان روشنايي هم وي او قران وای هم د قران څخه فاصله نه وي ولې د قران سره نږدېوالی اختیار کړی وي د قران د ځانګړتیاو څخه ګټه پورته کوي د قران سره محبت لري د دې مثال داسې لکه ترنج ترنج یو ډول میوه ده چې تر نارنج غټه ده او خوږه ده شبوی لري. د ترنج په ډول باندې مثال دی چې خوند یې هم خوږ دی او بوی یې هم ښه دی. داسې مؤمن داسې مثال لري چې دغه مؤمن ظاهر او باطن دواړه ښه دي. او ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن، مثال د هغه مؤمن مسلمان چې په زړه کې د ایمان نورانیت شته. مؤمن مسلمان دی مګر د قرآن کریم تلاوت نه کوي. د دې مثال مثل التمره په مثال د خورما دی، لا ریح لها چې بوی نه لري و طعمها طیب او خوند یې ښه دی. ومثل المنافق لا يقرأ القرآن كمثل الحنظله، هغه منافق چې قرآن نه وایي. منافق هغه انسان ته ویل کیږي چې ظاهرا ایزان مسلمان معرفي کړی وي، په زړه کې د نفاق اور بل وي او په زړه کې د ایمان څخه لرې وي، په زړه کې د ایمان نورانیت نه لري. د دې مثال د مړغونې دی. مړغونې بیا یو ډول شی دی چې طبیبان یې په ځینو دواوو کې استعمالوي چې ډېره بیا اندازې ترخه ده. دغه منافق مثال د مړغونې لري چې بوی یې نشته او خوند یې هم ډېر تریخ دی. او د هغه مؤمن هغه منافق مثال چې دی په زړه کې د ایمان نورانیت نه لري، ظاهر یې ځان مسلمان معرفي کړی دی، د مسلمانانو د ځان ښکاره کولو په نیت باندې قرآن وایي. د دې مثال داسې دی، رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي لکه ریحان چې ظاهرا یې بوی ښه دی مګر خوند یې تریخ دی. دلته چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د مؤمن مسلمان او د قرآن کریم تلاوت تشبیه د ترنج یا د خورما او یا د ریحان یا د حنزل سره ورکړی ده، مقصود یوازې او یوازې دا شی دی چې د نالیدلو شیانو تشبیه په لیدلو شیانو سره راسي او خلک دغه حقیقت په سترګو وویني محسوس کړي. کنه نو د قرآن فضیلت د مؤمن فضیلت دا تر ترنجبینو یا په دې مثال سره یا د دې مثال سره مناسبت ډیره لري خبره ده. د قرآن فضیلت ډیر لوړ دی. د هغه مؤمن مسلمان فضیلت ډیر لوړ دی چې هغه قرآن وایي. د هغه مؤمن مسلمان فضیلت چې قرآن نه وایي د هغه فضیلت هم لوړ دی. یوازې او یوازې د دې لپاره چې خلک ښه وپوهېږي چې هغه مؤمن مسلمان چې قرآن وایي هغه تر ټولو زیات فضیلت لري چې هم یې خوند ښه دی او هم یې بوی ښه دی. او هغه مؤمن مسلمان چې قرآن نه وایي د هغه خوند ښه دی خو بوی نه لري. او هغه منافق چې قرآن نه وایي د هغه هم خوند تریخ دی او هم بوی نه لري. او هغه منافق چې ظاهرا د ریاکارۍ لپاره قرآن وایي د هغه ظاهري بوی ښه دی مګر باطن یې بد دی، باطن یې تریخ دی. یوازې او یوازې دغه د شعر او شانتیا لپاره رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دا مثال فرمایلی دی. خو ځینې علمای کرام بیا فرمایي وایي رسول اکرم صلی الله علیه وسلم چې دا مثال ویلی دی د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم سره نبوي علم سته. د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم علمي قوت تر نور خلقو زیات حتما په دې مثال کې یو حکمت سته. هغه حکمت بعضو دا شولی دی وایي دغه ترنج طبیبانو دا ثابته کړې ده چې ترنج څو خصوصیات لري. یو خصوصیت یې دا دی چې هاضمه راولي، معده صفا کوي او د خولې بوی ښه کوي. او څوک چې قرآن وایي په هغه کې هم دا درې خصوصیات راتلی سي. څوک چې قرآن وایي او سره د دې چې د ده په زړه کې د ایمان نورانیت هم پروت وي، دغه د قرآن لوستل د ده باطنی امراض او باطنی چټلتیا له منځه وړي، د باطنی ګناهونو څخه یې پاکوي. او د دغه کس چې د قرآن لوستونکي دی دی به د باطنی ګناهونو څخه پاک وي، باطن به یې پاک وي. څوک چې قرآن وایي د هغه خوله به خوشبویه وي. او همدا ډول په یو بل عالم لیکلی دی وایي څوک چې ترنج خوري طبیبانو دا ثابته کړې ده چې دا حافظه قوي کوي. همدا ډول د حضرت علي رضی الله عنه یو وینا هم د دې خبرې تایید کی. علي رضی الله عنه فرمایي وایي قرآن ما چې ثابته کړې ده درې شیان حافظه قوي کوي: د قرآن ویل، روژه نیول، مسواک وهل. د چا چې حافظه کمزوري وي، هیره یې زیاته وي، په دغه درو طریقو سره حافظه قوي کیدلی سي. څوک قرآن زیات وایي، څوک چې مسواک وایي او څوک چې روژه نیسي، دغه درو لارو څخه د یو چا ایره چې زیاته وي هغه هیره را کمیش حافظه یې قوي کیش. نو په دې لحاظ سره نو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم چې د قرآن کریم د لوستونکو مثال د ترنج سره ورکړی دی یو مناسبت ایسته. او دا چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په آخر کې نو منافق مثال هم ویلی دی دا یو بارکی ته اشاره کړی ده. هغه بارکی دا ده چې منافق چې کافر دی په زړه کې د ایمان نورانیت نه لري او د مسلمانانو څخه لري دی هغه یوازې او یوازې د قرآن سره نژدېکت کې په دې لاره باندې هم خوشبویي د ځانه سره واخیستل. نو یو څوک چې عملا او هغه څوک چې په حقیقي ډول باندې د قرآن سره محبت لري او د زړه د اخلاص له وجې څخه د قرآن سره نژدېوالی لري د هغه کس خو نو بیخي غټه خوشبویي د ځانه سره پورته کوي. داسې مثال یادی لکه یو څوک چې د مشکوالا سره کښېني هغه مشکوالا یا هغه عطار چې عطر خرڅوي ده ته که عطر ور نه کړي البته دی به خوشبویي خامخا ځینې وړي د ده سره به د خوشبویي بوی ملګری وي. او څوک که چیرې د نانوای سره کښېني یا د اور بلوونکي سره کښېني که هغه اور دی ونه سوځي حتما به دود پر کالو باندې ګالي. نو په دې لحاظ باندې د قرآن کریم دومره اهمیت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی. دا فضائل خو نور علماء کرام هم بیان کړی دی په نور محافلو کې هم بیان شوی دی خو خبره د عملیت ده چې زموږ عام ورونه باید په دې کې فکر وکړي چې د اولادو د عزت لپاره او د اولادو د ګټې لپاره کومه لاره انتخاب کړي کومه طریقه دا چې د استعمال کې چې د هغه طریقې په مټ باندې د ده اولادونه د دنیا او د آخرت د ګټو څخه برخمن شي. نو دا ډېره ښکاره خبره ده. دغه ستونزه چې اوس په ټولنه کې لیدل کېږي چې خلک اولادونه د مدرسو څخه لرې ساتي د قرآن د زده کړې څخه لرې ساتي ان تر دې چې عاقلان و بالغان وي څو ډوله کسبونه یې زده وي مګر د قرآن الفاظ نشي ویلی. افسوس دی پر دې حالت باندې. داسې ډېر خلک شته چې نور زیات کمالات ایزده وي خو د قرآن دا ساده الفاظ نشي ویلی عمل خو لا ایسته پرېږده. داسې کسان په ټولنه کې لیدل کېږي چې فقط او فقط اولاد مدرسې ته د دې لپاره بیایي چې وایي په کوڅو کې د خلکو سره جنګونه کوي جنجالونه کوي شر یې د لیبه محفوظ وي په دې نیت باندې. دا د څومره غټ افتخار څخه ځان بې برخې کېدل دي او د خپل اولاد بې برخې کېدل دي. ځکه یو حدیث کې راځي رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمای من قرأ القرآن وعمل بما فيه البث والداه تاجا. که چا قرآن ووایه او کوم څه چې په قرآن کې ستا په هغه عمل وکړي مور و پلار ته به یې د قیامت په ورځ باندې یو داسې تاج ور پر سر کړل سي اغضوؤه احسن من اغضوء الشمس في بيوت الدنيا چې د هغه تاج روشنایی به د دې دنیا په کورو کې چې کم د لمر وړانګې دي او د دې دنیا کې چې لمر معلومیږي تر د لمر به یې روشنایی زیاته وي. لو کانت فیکم جالبه خبره لا دا ده که چیرې د لمر ستاسو په کور کې وي ځکه لمر د لریوالي څخه چې څومره لمر یو شی لرې وي په هغه اندازه باندې محبت لرې کېږي قطع کېږي او که چیرې یو شی یو چا ته ډېر نږدې سي د هغه سره محبت زیاتېږي. او بله خبره لا دا ده که چیرې یو عالمي افتخار خاص یوه کس ته ورکول سي نو دا ډېره غټه د افتخار خبره ده. نو په دې لحاظ باندې که چیرې د لمر ستاسو په کورو کې سي دا یو خاص افتخار تاسو ته دله درکړل سي نو په دې لحاظ باندې نو بیا به دغه تاج روشنایی به بیا هم تر دې لمر زیاته وي. دا د هغه کس حالت دی چې د هغه زوی یا د هغه اولاد قرآن ویلی او عمل یې په کړی نو په ما ظنک بالذی عامل فیها ستا څه خیال دی څه ګمان دی د هغه کس چې خپله یې عمل کړی دی په قرآن باندې د هغه به څومره فضیلت وي. نو ځینې کسان چې په دې نیت باندې مدرسو ته خپل اولادونه راولي وایي ځکه یو شی زده کړي زده به یې کړي که نه نو د کوڅو څخه به راګرځېدلی یې. دا ډېره کمزورې خبره ده ځکه د دغه لوی فضیلت د هغه عظیم نعمت چې الله عز وجل تا ته درکوي ته د هغه څخه ځان بې برخې کوي. ځینې کسان بیا دغه فکر لري وایي یو څو ورځې په مدرسه کې تیرې کړي لمونځ اودس به یې زده کړي دا لنډ سورتونه به یې زده کړي زه خپل خیر و شر به وپېژني روا او ناروا به وپېژني دا هم بدبختي ده. دا هم د اولاد سره جفا ده دا هم د ځان سره جفا ده ځکه د قرآن په کامل زده کړه کې څومره اهتمام پروتی څومره ځنګړتیاوی پرتی لکه په مخ کې حدیثونه کې چې بیان سول ولی یو مسلمان رور د دې ځنګړتیاو څخه ځان به برخه کې د دې لپاره چې اولاد د رزق روزي پیدا کې یو کس را ولاړی خپل زوی کلونه کلونه د یو چا سره شاګرد جوړي لاسونه یې تور وي ګرمۍ پر ځان ګالي سختۍ پر ځان ګالي د استاد وهلو خشکې پر ځان ګالي د دې لپاره چې په دنیا کې رزق او روزي پیدا کې نو په قران کریم کې چې دومره فضیلتونه دي چې دا هغه بیان بیخي کېدلی نسي دا مخکې حدیثونه یوه نمونه وه نو د دومره لوی لوی نعمتونو لپاره نو بیا ولې خواري ونه ګالې آیا دا د عامو خلکو د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر دغه خبرو باندې اعتماد نسته چې نبي علیه السلام دومره فضیلتونه بیان کړي دي ولې نسته نو ټولو دسته خو خبره دا ده چې د عمل جنبه ورکړل سي او د عملیت ډګر ته ولویش نو الله عز وجل دې موږ او تاسو ته توفیق را نصیب کړي چې هغه څه چې زموږ په ګټه دي زموږ د اولادونو په ګټه کې دي هغه خپل کو او د هغه څه خلاص پر سر سو چې په هغه کې د دنیا یا د آخرت تاوان وي وما علينا الا البلاغ المبين